درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، لومړی خبرونه لرو. د کابل لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ د دغه ښار په احمد شاه بابا مینه کې د ولسی جرګې د یوې پخوانۍ وکیلې مرسل نبی زاده د وشل کېدو خبر ورکړ. د کابل د امنیه قومندانۍ ویندوی خالد زادران وای نامعلوم وسله والو د کابل ښار د دولسمې حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې په خپل کور کې پر مرسل نبی زاده او د هغې پر یوه ساتونکي ډزې کړې او دواړه یې وژلې دي. د زادران په وینا په دې پیښه کې د اغلې نبی زاده یو ورور ټپي شوی دی. د دې پیښه د انګیزي په اړه څه نه دی ویل شوي، په دې باب وروسته نور تفصیل درکوو. د هرات ولایت د حوزوي روغتون مسؤلان وایي د وروستیو څو ورځو د شدید سړې هوا له کبله لږ تر لږه 22 تنه په روغتونونو کې بستر شوي دي. د هرات د حوزوي روغتون د ایمرجنسي یا بیړنۍ څانګې مسؤل فرهاد افضلی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان لمړي ژغورل شوي خو لا هم سخت ساړه دوام لري. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تودوخې درجه تر منفي 15 درجو پورې رسیدلې ده، چې دا په وروستیو څو لسیزو کې کم ساری ده. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همغږونکې اداره او چا وایي د دې لپاره چې په دې ساړه ژمي کې دوی ډاډه شي چې مرستې بېوزلو ښځو او بې سرپرسته ماشومانو ته سمې رسی شي، ښځینه کارکوونکي مهمې دي. طالبانو تیره میلادي میاشت په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ولګاوه. او چا په ټویټر لیکلي له بی وزلو سره د کمپلو او د ژوند د ژغورلو د نورو ضروري وسایلو مرستي کوي. روانونه د افغانستان په ډیرو سیمو کې د سړې هوا وړاندوینه شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې د تودوخه درجه به د سانتیګراد په حساب د افغانستان په یو شمېر سیمو کې تر منفي 15 درجو پورې ټیټه شي. نیپالی چارواکی وای په دغه هیواد کې د وی مسافرری الوتکې د لویدو په پیښه کې لشتلجه 40 تنه مړه شوې دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکې کې 2 تنه سپاره وو او د ځینو کسانو مړی د پیښه په ځای کې موندل شوې دي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د اوکرين په دنپر ښار کې د یوې ودانۍ له نړېدو وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي دي. د ښار شورا پرون ناوخته په یو راپور کې وویل چې په دې پیښه کې د 14 ماشومانو په ګډون 3 تنه ژوبل شوي او د 6 ماشومانو په شمول 18 نور سلامت ژغورل شوي دي. له دې پیښې وروسته په دنپر ښار کې 3 ویر اعلان شوی دی. په همدې حال کې پر اوکرين د روسیې د یرغل سباندې 11 میاشتې وسی. لسکنو زرو اسرائیلانو پرون شنبه د اسرائیل په دروسترو شارونو کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د عدلي قضایي اصلاحاتو د پروګرام پر ضد مظاهره وکړه. د مظاهرو تنظیمونکو بنیامین نتانیاهو په اسرائیل کې د دیموکراتیکو ارګانونو په کمزوره کولو تورن کړ. نتانیاهو په وروستیو ورځو کې له یو سختریز مذهبي ګوند سره د ائتلاف په جوړولو د شپږم ځل لپاره د اسرائیل صدر اعظم شو. د منتقدان وایي چې قضایي اصلاحات د اسرائیل د قضا خپلواکۍ ته زیان واړوي. او د ټکنالوژۍ یوې کمپنۍ د نابینایانو لپاره داسې لاسپوټونی یا دسکاش جوړ کړي چې په وسیله بریل خط په لوړ غږ لولي. د اوراما ای آی سٹارت اپ شریک بنسټګر کوشک راجن وای چې په هند کې د نابینایانو په یو انسټیټیوټ کې د رضاکارۍ په محل ورته دا ائیډیا پیدا شو او جوړولو ته وهڅول شو. د په وینا د هند په سلو کې نیوی نابینایان بریل لیک نشل وسته. نابینا دسکش پر بریل لیک تیروي او د یو لاوډ سپیکر په وسیله متن ورته لوستل کیږي. ټاکل شوی چې دا لاس پټونی د سشکال تر پای په $300 بازار ته راووسی. زبو شخله آزادی رادیو آوری. نامعلوم وسله والو په کابل کې د ولسی جرګې یو پخوانی غړی مرسل نبی زاده وژلې. اغلی نبی زاده څوک و؟
اغلی مرسل نبی زاده اصلا د ننګرهار و او د کابل د خلکو استاد و په ولسی جرګه کې.
یونما د امنیت شورا له غړو غوښتل چې د طالبانو د بشري حقونو د مخالفو پالیسیو په وړاندې یو لاس ووسی. د سیاسي چارو لوی په افغان شنن کې سره مو په دې موضوع خبرې کړي.
فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن دغه تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
ایران وایي د طالبانو حکومت تر رسمیت نه پیژني. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ ادارې پر وروستۍ پریکړې اعتراض وکړ.
دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو فشار د دا لوبې موږ نشو کولی.
د نیپال د هوایي پیښې حال هم درکوو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د کابل د احمد شاه بابا مینی کې د جمهوری نظام د دورې د ولسی جرګې یو غړی وشل شوی دی. د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند خالد زرداران وایي چې نامعلومو وسلوالو د کابل ښار د 12مې حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې دا شزه چې آغلی نبیزاده وشلیده. د ازادي راډیو همکار مو همدا شیبه حسیب الله تلاش د ټلیفون له لارې را سره دی د دې پیښې نور جزئیات له د پښتو. تلاش صاحب مهرباني.
مرسل نبیزاده د مخکنی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړی و چې نن سهار په کابل کې وچل شوی. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قمندانۍ د دغه ښار په احمد شاه بابا مینه کې د ولسی جرګې د دغه غړی د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کابل د امنیت قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زرداران وایي نامعلوم وسلوالو د کابل ښار د 12مې حوزې اړوند په احمد شاه بابا مینه کې میرمن نبیزاده په خپل کور کې په ډزو وژل ده، او زیاتوي چې د میرمن نبیزاده سره د هغې یو ساتونکی هم وژل شوی او ورور یې ټپي دی. د دې پیښې د انګیزې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، او نه هم تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا منلی دی. د میرمن نبیزاده یوې پخوانۍ همکارې او د تېر جمهوري نظام غړې د ولسی جرګې غړې سایمه خوګانی چې میرمن نبیزاده سره نږدې پیژندګلوي درلودله، دغه د ښځو او په ځانګړې توګه د ښځو د فعالانو لپاره د خطر زنګ بللی دی. ویلي دي چې د طالبانو پر حکومت نیوکه کړې چې ولې دوی نه کولی شي تر څو د ښځو او په ځانګړې توګه د ښځو د فعالانو امنیت ټینګ کړي. میرمن خوګیانی زیاتوي چې مرسل نبیزاده په کابل کې د ښځو لپاره د یو بنسټ مشري کوله او د ښځو د حقونو فعال وه. د میرمن نبیزاده وژل کېدو بېلابېل غبرګونونه هم پارولي دي. د اروپایي پارلمان یوې غړې هانا نیومن لیکلي دي چې دا ډېره خواشینې او عصباني ده، او دا یې ویلي دي چې میرمن نبیزاده په تیاره کې ووژل شوه، خو طالبان د جنسیتي اپارټایډ سیستم په روښنایۍ کې په بشپړه توګه تحمیلوي او په خلکو باندې تطبیقوي. داسې نور هم د تغبرګون ښودلی دی، او د طالبانو امنیت قمندانۍ ویلي دي چې په دې رسلینه کې وي او مسؤول کسان نیسي.
یعنی تر اوسه پورې چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی؟
تر اوسه مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر ډېره پورې د نامعلومو وسلوالو نوم ورکول شوی دی او ویل شوی دی چې نامعلومو وسلوالو دا وژلې.
ډېره مننه تلاش صاحب. لکه څنګه چې تاسو د میرمن خوګیانۍ اندېښنه ته اشاره وکړه، د تیر نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب هم دې ته ورته اندېښنه لري. دی وایي په کابل کې د پخوانی وکیل مرسل نبیزاده وژنې پخوانیو چارواکو او وکیلانو ته چې په افغانستان کې د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده. کاریاب ازادي راډیو ته وویل چې اغلې مرسل نبیزاده په خپلو خلکو ځوریدله او د بیوسو خلکو خدمت یې کاوه. مرسل نبیزاده چې د پخوانی ولسی جرګې غړی و، لکه څنګه چې مو اوریدل، په کابل کې په خپل کور کې وژل شوی دی. له ښاغلي نعمت الله کاریاب سره زما همکار صفی الله ستانکزي مرکه کړې ده.
اغلی مرسل نبیزاده اصلا د ننګرهار و او د کابل د خلکو استازي او پولیسي جرګه کې شاوخوا درې کلونه د ګټ کار تجربه درلوده. واقعیت کې یو ډېر با احساسه او پتمنه افغانه وا او تل خپل خلکو زوریدا او پډیر داسې یو حالت کې را لوي شوی و چې هغه د خپل کورنۍ کړهونه او دردونه لیدلې و نو تل د نورو مظلوم او بیوسو خلکو سره د رفاه او سایش په برخه کې مرسته کوله. بیگا لبد مرغه چې د خپل کور کې وجل شوی ده د اغل نبی زاده دمړي تر اوسه پورې دلیل نه دی معلوم. خدا یو اندېښمنون کې خبر ده په افغانستان کې هغه خلک چې لږ تر لږه په سیاسي موقفونو کې کار کړی او یا د دې خاورې کې د پاتې کېدو اراده لرل هغه ته یو ډول
زه غواړم وپوښتم چې د ولسي جرګې ګڼ وکیلان به اوس هم په افغانستان کې دننه وي، همداسې ځینې چارواکي هم پاتې دي. څومره اندېښمنوونکې ده د هغوی د امنیت لپاره دغه مسله او دغسې پېښه چې شوې ده د افغانستان یوه وکیله وژل شوې؟
تر اوسه خو دا نه ده معلومه چې دا یو سیاسي ترور دی که دا یوه جنایي پېښه کېدلی شي، دا به وروسته معلومه شي. خو په واقعیت کې همداسې ده چې هغه څوک چې په تیر کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت غړي پاتې شوي په لوړو پوستونو کې او یا هم د سیاست یوه برخه وو، د مرسل نبی زاده وجنې هغوی ته یو ډول اندېښنې او تشویشونه را پیدا کړي. زموږ هیله دا ده چې د دغو خلکو اول خو د هیڅ افغان د مړینې او دلته د ناوړو پېښو د رامنځته کېدو مخنیوی لازمي دی، خو بیا دا خو خلکو د پاره چې لږ تر لږه په سیاست کې ونډه لرلې ده دا ډول پېښې نورې اندېښنې هم راپورته کولی شي. دا خو خلکو د پاره چې په هیواد کې اوسېږي او یا له بهره د هیواد ته د راتلو هیله امید لري هغوی د پاره یو ډول د اندېښنې ډک خبر دی. زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې د دا ډول پېښو مخنیوی وشي، خصوصا د ښځو ژوند چې دلته تامین او محفوظ نه وي او دا ډول پېښې رامنځته کېږي. بیا حتما د نارینه وو دپاره خو د تشویش خبره دای چې هغه ډېر ګرځي او د هېواد د هر ګوټ ته د تلو اراده لري. په واقعیت کې دا یوه اندېښمنوونکې پېښه ده.
د تیر جمهوري نظام د ولسی جرګې غړی نعمت الله کاریاب چې د ولسی جرګې د یوې بلې پخوانۍ غړي مرسل نبی زاده د وژل کېدو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
لدی استاد د ریډیو با د شپې هم تاسو سره وی دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو مو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي واوري.
ژر به د اصلي راډیو د شپې خبرونه هم پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سیاسي استازولۍ چارواکو د امنیت شورا له غړیو هیوادونو غوښتي چې د طالبانو د هغو سیاستونو پر ضد متحد واوسي چې افغانان له خپلو بشري حقونو لري کوي. دا غوښتنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې شوې ده. د ملګرو ملتو امنیت شورا له 15 غړیو څخه یوولسو یې وړم ورځ په یوه اعلامیه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغان جنو او ښځو ظالمانه بندیزونه پای ته ورسوي. دې اعلامیه ته چین، روسیې، موزامبیک او غانا فیرای ورکړه. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې وابري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي سازولۍ یا یونامه مشرې روزا اوتان بایبا په افغان جون او خوځو د دې پټکو د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د ظالمانه سرغړونو پر وړاندې د امنیت شورا په متحده کې دوه ټینګار کړی. میرمن اوتان بایبا د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویلي د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي باید د هغه سیاست په خلاف متحد و اوسي کوم چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو لري کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ د بندو دروازو تر شا په افغانستان کې د نجونو او ښځو زده کړو او کار پاړه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په غوس اکثریت له طالبان وغوښتل چې په نجونو او ښځو لګېدلي ظالمانه بندیزونه لرې کړي. دې اعلامیې ته د امنیت شورا دایمي غړو د امریکا متحده ایالاتو، برېټانیا او فرانسې او دوره‌یي غړو البانیا، برازیل، اکوادور، گابن، مالتا، سویس، متحده عربی امارات او جاپان مثبت رائے ورکړي. خود امنیت شورا دوه دایمي غړو روسیا او چین او دوه دوره‌یي غړو موزمبیق او غانا منفی رائے ورکړي. لدی ښکاری چې د افغان جون او خوځو د حقونو موضوع د امنیت شورا دننه هم د سیاسي مسایلو او د هیوادونو ترمنځ د اختلاف ښکار ده. د امنیت شورا په غونډه کې هم د اختلافاتو ته په کتو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ مشرې روزا اوتان بایبا ویلي د خوځو او جون پر وړاندې د طالبانو له حقونو څخه د سرغړونو په وړاندې په امنیت شورا کې یو والی اړین دی. له دی وړاندې هم د افغانستان په اړه په یو شمېر نورو مسایلو کې چین او روسیې له امریکا سره د اختلاف له امله مخالف دریځ نیولی و. خود یوناما مشر بیا ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو د افغان جون او ښځو راګرځول له بنسټیزو حقونو جدي سرغړونې دي چې باید ټول یې پر وړاندې د مخالفت ډاډ ورکړي. له کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمن شوي، د روسیې او چین په ګډون یې ټولو هیوادونو د افغان جون او ښځو پر وړاندې اوسنۍ تګلاره ناسمه بللې او د بدلون غوښتنه یې کړې. خو د دې بدلون لپاره یې هغه ډول چې اړینه ده عملي اقدامات نه دي کړي. خو طالبانو له دې ټولو سره سره تل ټینګار کړی چې دوی افغانانو ته هر ډول حقونه ورکړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره د امنیت شورا غونډې ته ویلي چې له تعلیم او کاره د ښځو راګرځول او د بشر د اساسي حقونو سرغړونه ده او نړۍ باید په وړاندې متحده واوسي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره په همدې موضوع مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې آیا نړیوال ټولنه توانېدلې چې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د وروستیو پریکړو په اړه واحد دریځ خپل کړي.
نړیوال ټولنه لغه پایل نه د ښځو د حقونو، د جنکیانو د تعلیم او همدارنګه د ښځو د کار په اړه باندې جدي وو، خو کوم تغییر چې راغی دا ناڅاپي تغییر وو. زه فکر کوم چې نړۍ او د منطقې هیوادونه او په خپله په افغانستان کې د افغانستان ولس چې د دې سره یعنی دې ته آماده نه وو، نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې نړۍ کوښښ کاوه چې یو څه وخت واخلي. لیکن په تیر تقریبا څه کم دوه کلونو کې هم موږ څه تغیرات ونه لیدل. نو زه فکر کوم چې نړۍ خو تر یو ځایه پورې متحده ښکاریږي، لیکن د هغې تاثیرات موږ له بده بخته په افغانستان کې نه وینو.
د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه د طالبانو د حکومت دریز د اسلامي همکاریو د سازمان د غوښتنې په وړاندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وړاندې متفاوت و. ستاسو په نظر طالبان ولې غواړي چې نړۍ ته دوه ګونی پیام ورکړي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه؟
د دوی په اوله دوره د حاکمیت کې او اوس تقریبا په دې څه کم دوه کلونو کې ټولو خلکو ته او نړیوالو ته دا معلومه شوله چې دوی د عامو خلکو د ګټو سره، د دې ټولنې د پرمختګ سره او د نړۍ سره یا د منطقې د هیوادونو د همسایګانو سره د سیالۍ یا د برابرۍ یا دا هیواد له دغه حالت نه د راایستلو دپاره کومه فکر نه لري. نو په دې اساس باندې هغه وعدې چې دوی کړې وي په دوحه کې د نړیوالو سره په ځانګړې توګه د امریکایانو سره، هغوی هم دوی پوره راونه وتل. نو زه فکر کوم چې نړۍ ته به له هغه هیوادونه چې تر اوسه پورې لا هم په یو شکل نه یو شکل د دوی سره د ډیپلوماټیکې اړیکې که څه هم غیر رسمي ساتلې دي، زه فکر کوم قرار قرار به د دې خلکو هم دغه توجه چې د کمر شي. او زه فکر کوم چې افغانستان د بدبخته د ولس او د ملت به یو لوی ناورین ته، هغه اقتصادي او نظامي او لوی بحرانونو ته بلاړ شي، ځکه دوی قصه کې نه دي. په دې خاطر باندې ماته د افغانستان راتلونکی یو لوی بحران، یو حتی د کورنۍ جنگ اندېښنه هم زما له بدبخته فکر کې شته چې کېدای شي که دوی اصلاح نه شي، دوی ریفورم رانولي، دوی قانون جوړ نه کړي، دوی یو همشموله حکومت جوړ نه کړي، نو زه فکر کوم چې مشکلات به جوړ شي.
که د نړیوالې ټولنې خبرې یو خو ته پرېږدو، د افغانانو ته د طالبانو ځواب تر اوسه پورې څه دی د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه؟ آیا افغانان توانېدلي تر اوسه پورې هغه پیام ترلاسه کړي چې دوی غواړي له طالبانو له حکومته واوري؟ او دا پیام څومره افغانانو ته د درک وړ او د منلو وړ دی؟
د دوی غوښتنه خو زه فکر کوم د دې ملت یرغمل کېدل دي، او دا دوی یرغمل کړی دی. تر اوسه پورې خلکو ته رجوع نه ده شوی، انتخابات خو لری خبره ده، حتی دوی قانون نه دی جوړ کړی. په ټولو برخو کې دوی محدودیتونه وضع کړي دي. دغه کوم حالات چې د بیرون سړی ورته ګوري، زه فکر کوم چې دا یو استخباراتي لوبه ده، او د نړیوالو سره چې د دوی کومه لانجه ده د رسمیت او یا د ځینو نورو مسایلو له بده بخته د دغې غچ دا افغان ولس نه اخیستل کیږي. او دغه یو شریعت دوی معرفي کړی دی، راوړاندې کړی کوي چې هغه په نوره نړۍ کې نشته. دی د دوی ټول فرامین د نړۍ د اسلامي هیوادونو د مراکزو د خوا دی، د دوی دغه کارونه چې دی غندلې دي.
د سیاسي چارو شننکې شفیق هم دردو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د نیپال د وروستۍ پیښې په باب نیپالی چارواکي وایي په دغه هیواد کې د یوې مسافري الوتکې د لوېدو په پیښه کې لسګونه کسان مړه شوي دي. د نیپال دولتي تلویزیون د چارواکو په قول ویلي چې په الوتکې کې 2 اویا تنه سپاره وو او د ځینو کسانو مړي د پیښې په ځای کې موندل شوي دي. دا چې څومره کسان په دې پیښه کې مړه شوي دي او د څومره مړي پیدا شوي دي، سفی الله ستانکزی را سره په سټوډیو کې دی، له ده به یې حال واورو.
په نیپال کې چارواکو تایید کړی چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 8 ته رسیدلی دی. په دې 2 ماشینا الوتکه کې چې له کتمندو د نیپال لویدیز بخارا ته روانه وه 2 اویا سورلۍ وې. البته الوتکه د غرمې نه مخکې په 19 بجو له کتمندو والوته چې باید په شاوخوا 15 دقیقو کې بخارا ته رسیدلی وای، خو مقصد ته تر رسیدو 15 دقیقې مخکې د نیپال د ملکي هوایي چلند ادارې په خبره باندې چې د بخارا هوایي ډګر ته نږدې د سیټي د سیند په غاړه باندې دغه الوتکه ولویده. الوتکې تر لویدو وروسته اور اخیسته. ژغورونکو ویلي همدغه چاره د دې لامل شو چې د دوی حادثې له خنډ سره مخ شي او په اسانۍ مړي او ګیر پاتې کسانو نشي ژغورلی. وروسته په ویډیوګانو کې ښکاره شو چې ژغورونکو د خلکو مړي په رسیو کې پورته کش کول. ځینې جسدونه ډیر زیات سوځېدلي وو او د پیژندو نه وو. سمدستي څرګنده نه ده چې د الوتکې د لویدو لامل څه دی. که څه هم د نیپال هوایي چلند په دې وروستیو کې وده کړې، خو لا هم د عملي د ناکافي روزنې او د وسایلو د ساتنې په برخه کې کمزورتیا هغه عوامل دي چې د نیپال په هوایي شرکتونو ډېر حساب نه کیږي. اروپایي ټولنې د خوندیتوب د نشتوالي په خاطر د نیپال ټولې الوتکې له خپلې فضا منع کړې دي. نیپال چې د ایمالیا د دنګو غرو په لمن کې پروت وړوکی هېواد دی، د نړیوالو ګرځندویانو او غرختونکو یو اصلي مقصد دی، خو د پیلوټانو لپاره یو له ننګونو ډک هېواد دی، ځکه چې هوایي ډګرونه په داسې موقعیتونو کې دي چې په غرنیو سیمو کې دي او اکثر وخت تکړه پیلوټان هم له ننګونو سره مخ کوي. د 2020 کال په می کې د نیپالی ایرلاین تارا الوتکه 2 کسان پکې ناستو چې هغوی ټول هم د سقوط په پیښه کې مړه شو. تر هغه مخکې په 2013 کال کې د US بنګلا یو الوتکه وه چې په هغې پیښه کې 150 کسان مړه شول، خو تر ټولو خونړۍ په 1992 کال کې شوې وه چې د PIA د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یوه الوتکه مندو ته پلارول ویدا او یو سلو وش په تصورلې وجل شوې. په همغه کال 2 میاشتې مخکې لمدغه پیښنه یو بل الوتکه هم لویدلې و چې هغه د تایلند د هوایي شرکت وو، په هغه کې 114 کسان وجل شوي وو.
facebook.com/azadiradio زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماشام تر او بچو دوام کوي او په لند وخت کې به د آزادی رادیو خبرونه د شپې هم پیل شي. د استرالیا کرکټ ادارې د ورستي پیښې په تړاو د افغانستان کرکټ ادارې خپل اعتراض کرکټ نړیوال شورا ته رسولې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې په دې تړاو د کرکټ د نړیوال شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو د لټولو لپاره ګوري. جزئیات د بختیار ساحل پر راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس نصیب خان په تازه ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د استرالیا کرکټ ادارې د وروستۍ پریکړې په تړاو یو وار بیا خپلې اندېښنې کرکټ نړیوالې شورا سره شریکې کړې دي. نصیب خان وایي د استرالیا د لوبو نه کولو تر پریکړو وروسته د کرکټ نړیوالې شورا له مرستیال سره مفصلې خبرې کړې دي، خو د خبرو د جزئیاتو په تړاو نه دی غږېدلې. نوموړي ویلي دي په پلان کې ده چې په راتلونکو 2 اونیو کې د کرکټ نړیوالې شورا له مشرتابه سره د حقوقي حل لارو لټولو په پار وګوري. هغه د استرالیا کرکټ ادارې سره د وروستیو خبرو په تړاو وایي
تاریخونه مو مشخص کړل مخکې له دې چې د تاریخونو اعلان تر رسېږو. د هغې نه 2 ورځې مخکې دوی موږ سره په زوم کال باندې بیا میټینګ واخیست. بیا راته وویل چې موږ نشو کولی چې دا لوبې وکړو. نو موږ پس له هغې هم 3 مجلسونه ورسره وکړل. کوشش مو وکړو چې قناعت ورکړو او د دې لوبو د اهمیت په اړه دوی ته وویل. د افغانستان کرکټ بورډ لپاره ډېرې مهمې دي او د سوپر لیګ لوبې دي، خو دوی هم دغه خبر کوله چې په موږ باندې د حکومت او د مدني ټولنو
د ښاغلي نصیب په وینا چې د افغان کرکټ ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف عربي متحده اماراتو ته تللی او هلته یې په دې تړاو د هند، سریلانکا او پاکستان کرکټ ادارو له مشرانو سره خبرې کړې دي. د نوموړو په ټکو چې یادو هیوادونو په دې موضوع کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د استرالیا کرکټ ادارې د جنوري میاشتې په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو او جونو لپاره د ژوند او زده کړو د محدودیتونو له امله نه غواړي له افغان کرکټ لوبډلې سره په راتلونکي مارچ میاشت کې د کرکټ نړیوال جام د سوپر لیگ درې ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. د پریکون د افغانستان کرکټ ادارې لوبغاړو مینوالو سخت غبرګونونه راپارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د شزو د حقونو او یو شمیر مدني فعالانو د سې شنبه په ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان شزو او نجونو د حقونو په ننګه اعتراضونه وکړل. په دغو اعتراضونو کې چې په افغانستان کې د شزو حقونو دفاع په نوم او د افغان نجونې زده کړې ته اړتیا لري یا شزي پرېږدي چې زده کړې وکړي هاشټګ په خپرولو سره وشول. د طالبانو غوښتل شول چې پر شزو او نجونو محدودیتونه پای ته ورسوي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې واوري.
د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د افغان ښځو د برابرۍ او ازادۍ لپاره عدالت غوښتنه. په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او کار د لګیدلې بندیزونو په تړاو پرون د شنبې په ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو امریکا، آسټرالیا، کاناډا، جرمني، فرانسه او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو کې د ښځو او نارینه وو لخوا اعتراضونه وشول. دا اعتراضونه په افغانستان کې د ښځو د حقونو دفاع په نوم او افغان نجونې زده کړو ته پرېږدي هشتګ په خپرولو سره وشول. د جرمني په نورنبرګ ښار کې یو اعتراض کوونکی میرمن سمیرا زمانی وای طالبان حق نه لري چې افغان میرمن او نجونه په کور کې بندي کړي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
باید زنار آزاد بزارند
خزه باید د کار او د ازادي د حقونو لپاره ازادي شي. نور به د خزه څومره بدبختیانی بیوزلی او ستونزې ګالي. ټول هیوادونه ازادي لري، خوخي لري، کار او د زده کړو زمينه ورته مساعده ده. بل افغان خزه چې دومره بندیزونه ور باندې لګیدلې اخر نور طالبان څه غواړي؟ نه خزه په کورونو کې بندیني کړي دي.
د جرمنی اعتراض کوونکي له طالبان غواړي چې پر خپل پریکړو له سره غور وکړي. د افغانستان له خلکو سره او په ځانګړي ډول ښځو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د یادونې وړ دی چې نارینه هم د اعتراضونو کې پراخه ونډه درلوده. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د شنبې د ورځ له اعتراض کوونکو څخه و نوموړي له طالبانو وغوښت چې د افغانانو شرعي حقونه له دوی څخه وانخلي. د پاریس اعتراض کوونکي وویل که طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې لګیدلې بندیزونه لري نه کړي نو د دوی اعتراضونه به دوام ولري. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعالانې ښځې د دغو پراخو اعتراضونو هرکلی کوي. وایي دا شان نړیوالې راټولېدنې نړیوالو ته د افغانستان ښځو د وضعیت ښه وړاندې کوونکی دی. په افغانستان کې د ښځو د حقونو فعاله او د یوه کورني ښوونځي مسؤوله ازیتا نژند وایي د طالبانو د چلند پر وړاندې باید چپ پاتې نه شو او دا نړۍ ته د ښځو د غږ رسولو یو اغیزناک لار ده.
یگانه رای حلی که
یوازینی د حل لار چې موږ د اسلامي امارت لیدلوری پرې بدلولای شو همدا ده. موږ باید چوپ پاتې نه شو، غږ اوچت کړو. یوازې دې ته په تمه ونو سو چې دوی محدودیتونه پر افغان ښځو زیات کړي. موږ باید د دې شاهدان ونو سو چې هیڅ ښځه بهر کار ونه کړي. تر ټولو غوره لار همدا اعتراضونه دي چې کېدای شي ډېر ګټور او اغیزناک تمام شي.
په ورته وخت کې سروش مولوی چې د جرمني په نورنبرګ ښار کې د بیلابیل اعتراضونو تنظیمونکی دی وایي دا لومړی سرتاسری اعتراضونه دي چې د نړۍ په 950 ښارونو کې جوړ شوی دی.
موږ وتوانېدلو د څلورویشت هیوادونو په 950 ښارونو کې اعتراضونه وکړو او خوشحاله په دې یم چې ټول سره یو ځای شولو او د هغو ښځو په مقابل کې چې حقونه ترې اخیستل شوي او هیواد کې غږ نشي پورته کولی موږ یې غږونه پورته کړل.
ومو غوښتل چې د افغانانو د دغو نړیوال اعتراضونو او د دوی د غوښتنو په اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو خو ویندویانو یې ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي شیرین آبادی په ګډون څه باندې 900 نړیوال شخصیتونه په یوه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له ډیپلوماټیکو لارو پر طالبانو فشار راوړي چې افغان نجونې زده کړو او کار ته پرېږدي. په هغه لیک کې چې د 910 کسانو لخوا لاسلیک شوی و پوښتل شوی چې آیا په افغانستان کې نجلۍ توب جرم دی؟ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دا اعتراضونه په داسې حال کې دي چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ډېر محدودیتونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده په ډېری دولتي ادارو کې د ښځو په کار له محرم پرته په لرې واټن سفر، پارکونه، ورزشي کلبونه او ښاري حمامونو ته د دوی په تګ بندیزونه په دې محدودیتونو کې شامل دي. تازه طالبانو همدا تېره ډسمبر میاشت کې پوهنتونونه هم د ښځو پر مخ وتړل او په نادولتي موسسو کې د دوی په کار هم بندیز ولګوه.